یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو له پی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د تخار سیمې چارواکي وایي طالبانو له لایزري وسلو په استفادې په خواجه بهاءالدین ولسوالۍ کې د ولسي پاڅون کوونکو دیارلس غړي وژلې دي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو.
سلام. د خبرونو سرټکی د تخار ولایت چارواکو تایید کړی چې د وسلوالو طالبانو په حمله کې دیارلس ولسی پاڅونوال او یو سرحدي پولیس وژل شوی دي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ویلي د بایزت سولې لپاره ټول شرایط آماده کړي او دغه سوله راتلونکې ده. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به نن پنجشنبه رسمن د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خبر ورکړي چې د امریکا متحده ایالتونو غواړي پر ایران د ملګرو ملتو د بندیزونو د بیا لګولو پروسه پیل شي. پوره خبرونه. د تخار ولایت چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو په حمله کې په خواجه بهاءالدین ولسوالۍ کې دیارلس ولسی پاڅونوال او یو سرحدي پولیس وژل شوی دي. د تخار د والی ویندوی محمد جواد هجری د طالبانو د بریټ په اړه ازادي راډیو ته وویل
حوالی ساعت 12:30
شپه گذشته تیر شپه شاو خو 12:30 بجې د طالبانو لیزری قطی د ملک احمد تاتار پر قرارګاه چې د خواجه بهاءالدین یو سیمیز قومندان د حمله وکړه او له بده مرغه په دې نه خته کې د ملک احمد تاتار دیارلس کسان شهیدان شوی او څلور نور ژوبل دي.
شهید شدن و چهار نفر دیگه هم زخمی است.
هجری ومنله چې دوه سرحدي پولیس هم ټپیان شوي دي. د تخار چارواکي وایي کومکي ځواک سیمې ته رسېدلی او وضعیت عادي شوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي د باعزت سولې لپاره ټول شرایط آماده کړي او دغه سوله راتلونکې ده. هغه دا خبره نن په یو ویډیوي پیغام کې کړې ده.
سولت الهي عمل او زموږ د ولس له لویو هیلو او ملي ارمانونو څخه ده. هغه تر رسیدل مخبل رسالت او مسئولیت کړو او په همدې خاطر مو بار بار د طالبانو ډله باندې غږ کړی چې دایمي اوربند ومني او ژر تر ژره د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت سره مخامخ مذاکرات پیل کړي.
د ښاغلي غنی دغه پیغام د ارګ ماڼۍ په فیسبوک باندې خپور شوی او په کې لیکل شوی دی چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو 101 کلیزې په مناسبت افغان پوځیانو ته ورکړی دی. هغه افغان پوځیان ستایلي چې د سیمې او نړۍ په استازیتوب یې د ترګری او داعش سره د دب خبره بېساري مبارزه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به نن رسمن د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خبر ورکړي چې د امریکا متحده ایالتونو غواړي پر ایران د ملګرو ملتونو د بندیزونو د بیا لګولو پروسه پیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی مورګان ارتاګس پرون په یو بیان کې وویل د یادښت لورکولو ډیر شو ورځې وروسته به د ملګرو ملتونو یو شمیر بندیزونه بیا پیل شي. د اغلی ارتاګس په وینا په دغو بندیزونو کې پر ایران د وسلو د بندیز تمدید هم شامل دی. ورسته لدی چې تیرونه پر ایران د وسلو د بندیز د اوګدولو په پریکړه لیک سلام ونشوه اټکل کیده چې مایک پومپیو به د ملګرو ملتو مرکز ته ولاړ شي. د امریکا متحده ایالاتونو د عراق له حکومت سره د 8 میلیارد ډالرو په ارزښت سوداګری موافقه اعلان کړې. دغه اعلان نن سپینې ماڼۍ ته د عراق د صدر اعظم تر لومړني سفر مخکې وشو. په موافقو کې یوه د تیلو له شفرون کمپنۍ سره ده چې پرون په واشنگتن کې لاسلیک شوه. د عراق صدر اعظم مصطفی کاظمي په داسې حال کې سپینې ماڼۍ ته ځي چې د هیواد اقتصادي د کرونا ویروس د مخنیوي په خاطر بندیزونو او همدارز د تیلو د بیو لویدو زیانمن کړی دی. او برسیل او د امریکا متحده ایالاتونو پرون د کرونا ویروس د زرګونو نویو پیښو خبر ورکړ. برازیل ویل په یو ورځ کې د کرونا ویروس تر 8000 ډیر مثبت پیښې ثبت کړي او تر 1200 ډیر کسان د دې وبا له کبله مړ شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو بیا د 4000 نویو پیښو خبر ورکړی دی. پرون په دغه هیواد کې د کرونا ویروس له کبله تر 1200 ډیر کسان مړ شوي هم دي. تر ټولو ډیر تازه پیښې په کالیفورنیا، فلوریډا، فلوریدا او تکساس کې ثبت شوی دی. په متحده ایالاتونو کې تر اوسه پورې 15 میلیون او 15 لک تنه په کرونا وایروس اخته شوی او 1,03,000 تنه ورڅخه مړ شوی دی. په برازیل کې 3 میلیون او 4 لک تنه په کرونا اخته شوی او 1,03,000 تنه مړ شوی دی. د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه مو واوریدل. ز صفی الله ستانګزای له تاسو اجازه غواړم تر لاندې د میورسته پروګرام واوري.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. صفی الله ستانګزی مننه. دغه خبرونه کې به واوري چې د تخار سیمه چارواکي وایي طالبانو له لایزري وسلو په استفاده په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې دیرلس ولسی پاتون والو د ملي اردو یو سرتیری وژلې دي. په دې اړه په راپور سربیره د غراز د امنیتي چارو له یو کارپو سره خبرې کوو. د هلمند چارواکي بیا وایي چې په هلمند کې سره د دې چې ناامني ډیره زیاته ده، د امنیتي ځواکونو تشکیلات کمیږي.
امدا اوس زب خبر امدا د قلی اردو زرګونه بسونه خالدی هغه یا غیر حاضر دی یا نسته اصلا.
د افغانستان پاره پر زینور موضوعات پر راپورونه او مطالبه سربیره د غراز په نړیوالو موضوعاتو کې باور چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن رسما د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته خبر ورکوي چې هواد قصد لري پر ایران د ملګرو ملتونو د بندیزونو د بیرته لګولو پروسه پیل کړي. ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خاورونه کې د اف ام په 15 په صافه وازی اوریدل شي. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د تخار سیمه چارواکي وایي طالبانو له لایزري وسلو په استفاده د ولایت په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې تیر شپه دیرلس ولسی پاتون والو د ملي اردو یو سرتیری وژلې دي. د تخار دی ولی ویان محمد جواد هجری ازادي رادیو ته وویل چې دغه حمله د طالبانو د سرقې لخوا شوې ده. نور جزئیات به خپل خبريال رحمت الله افغان او ورچې همداش بل کابل را سره وصل دی. افغان صاحب خبرونه ته خره غلاست ک اوریدونکو ته وای چې دغه پیخه ان کله شوه ده.
نور صاحب تاسو ته او ټول اوریدونکو ته دغه پیخه تیرش په شاوخوا 2 بجې د تخار ولایت په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې د ولسی پاتونوالو په پوسټي سوي ده. د تخار د والی بیان محمد جواد جوهری ازادي رادیو ته وویل چې طالبانو د سری قطې ځواکونو له لیزري وسونه په استفاده دغه حمله کړې ده. خغلی جوهری وایي چې دغه حمله په پایله کې ډیر لسولسی پاتونوال او همدا شند ملي وردو یو سرتیری وجلسوي او څلور ولسی پاتونوال او د ملي وردو دوه سرتیری ټپيان سوي دي. نوري صاحب
مخکې خو په خبرونو کې هم ویل چې طالبانو له لایزري وسلو څخه استفاده کړې. په دې اړه چارواکو څه ویل دي؟ دوی له څه پوښیوي چې طالبانو له ځان سره لایزري وسلې هم درلودي؟
که څه هم سیمه چارواکي او په کابل کې حکومتي امنیتي چارواکي په دې اړه باندې څه نه وایي، خو ځینې به خبرو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 2 کال کېږي چې طالبان له لیزري وسلو نه په استفاده په افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو باندې حمله کوي. دغه وسلو سره چې د طالبانو د سریښې لخوا کارول کېږي، دوربینونه هم سته او دقیق هدف په نښه کوي. له دې وړاندې هم طالبانو دې ته ورته حمله کړې دي. نوري صاحب، تېر شپه بیا طالبانو د خوږیانو ولسوالۍ د نوکړخېلو په سیمه کې دې ته ورته حمله کړې ده چې د ننګرهار د والی ویان وایي په دغه پیښه کې څلور حکومتي سرتیري وژل شوي دي او د نوموړي په وینا چې طالبانو ته هم مرجوب لا وخت دی چې لس کسه وژل شوي دي. طالبانو بیا ویلي دي چې دوی په دغه پیخه کې وو سرتیری وژل دي. نوري صاحب، یو بل موضوع ته کراسو، طالبانو له دې وړاندې هم په شمال کې دي ته ورته حمله کړې دي. لزری وسلو په استفاده شاوخوا 3 میاشت وړاندې د تخار ولایت په خواجهغار ولسوالۍ کې په افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو باندې د لیزري وسلو په استفادې حملې سوي دي چې دیارلس کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې وه. له دې را وروسته بیا یوه میاشت وړاندې طالبانو سری خطې د کندوز په دشتارچي سیمه کې په افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو باندې حمله کړې وه چې په پایله کې دیارلس سرتیري وژل سوي وو. بله نوري صاحب.
بله رحمت الله افغان، له تاسو نه مننه د ازادي راډیو خبریالو چې د تخار ولایت په خواجه بهاءالدین ولسوالۍ کې تیره شپه د وسلوالو طالبانو په برید کې د دیارلس ولسي پاڅونوالو او د غرض د ملي اردو د یو سرتیري د وژل کېدو په اړه نور معلومات را سره شریکول. لکه څنګه چې مو واورېدل چارواکو ویلي چې طالبانو په دغه برید کې له لایزري وسلو څخه کار اخیستی او دغه برید هم د طالبانو سرقتې کړی دی. د دې موضوع د لاس پینوي لپاره د امنیتي چارو کارپو د افغانستان د دفاع وزارت په خوانی ویان دولت وزیري همدا شیبر له کابل را سره وصل دی. وزیر صاحب خپل ورنته خیر الله است.
السلام علیکم. ستوري مشکل
وزیر صاحب، و مورید په دغه برید کې دوه موضوع ډیر مهم دي، طالبانو سرقت او د طالبانو لیزري وسلې. آیا دا چارواک چې دا خبره کوي کره شواهد هم شته په دې برخه کې او کوي لایزری وسلې طالبان ته چا ور کړی دي ستاسو په نظر؟
ازادي خبره ده سره چې د افغانستان جګړه د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ جګړه نه ده. دا نړیوال بودونه لري، د سیمې استخبارات پکې شامل دي. کورته وګورو هر ډول وسلې چې کڅوکو وي داوا وکي چې دوی وو طالبان لري هغه په لاس راغلي شي، مګر دغه پښتنې ته باید دفاع وزارت ځواب ورکړي چې هغه لای زری وسلې لري نه لري، او باید خلکو ته وښيي چې دا وسلې د هغه سره شته. مګر زه دومره ویلې شم چې طالبان هر ډول وسلې چې وغواړي هغه لاس ته راوړلې شي، ځکه د سیمې استخبارات ورسره ملګری دي. په دومره وخت کې موږ لیدلې دي چې طالبانو د سرقتې یا د نورو قطعاتو په نامو باندې ډېر مغلق او پیچیده عملیات ترسره کړي دي په ځینو برخو کې. نو معنا دا ده چې دا جګړه یوازې د طالبانو له خوا نه ده، پرې کې د سیمې استخبارات ډېرې تروریستي ډلې شاملې دي چې هغه مغلق عملیات پیچیده عملیات کولی شي او عصري وسلې هم ورسره دي.
خبره دلته ده چې طالبان چې اوس د افغانستان د دولت سره خبرو ته تیارې نیسي، یعنی بین الافغاني خبرو کې یو ځای کیږي، او افغان ولسمشر اشرف غنی هم ویلي چې طالبان باید ځان پوه کړي چې دوی باید داومني چې د یو ځواک په توګه پر ټولنه کې منل شوی دی. په دې دغه سی یو حالت کې چې طالبان له یو قوي موقف څخه د سولې خبرو ته داخليږي، څه اړتیا پیښیږي چې دوی باید نوي او دغه پرمختللي وسلې ترلاسه کړي چې لا د جګړې په ډګر کې نور سیمې او نور هم ځواک ترلاسه کړي؟ څه لپاره؟
لومړی خو داسې دی چې په سیمه کې ډېر داسې قوتونه شته، داسې حلقې شته چې هغوی نه غواړي چې په افغانستان کې سوله ټینګ شي. کنه وی د جنگ لپاره یا د جګړې لپاره هیڅ نو دلیل نور نشته. د هندو زرا بندیان و ټول ورخوشي شوی دی، یو سل یا 200 نفر پاتې دی هغه ورخوشي کیږي. معنا دا ده چې طالبان باید بدون د قید او شرط نور ور بند وکړي د دې لپاره چې سولې ته راوړل شي. مګر په طالبانو کې ماغه حلقې دي چې سولې نه غواړي، د سیمې استخبارات ورسره ملګری دي. هغه داسې یو حرکت تر سره کوي چې ترڅو د سولې پروسه سبوتاش کی لمنځه ویسي او موږ سولې ته ونه رسیږو. دلته په طالبانو پر ډیر اړه لري چې د تعقل نه کار واخلي، د فکر نه کار واخلي، د خپل هیواد لپاره، د خپل وطن د آبادۍ لپاره د دغه جګړو نه لاس واخلي، ور باندې لاند کړي، د افغانستان دولت سره راشي، خبري وکړي. کای وازی طالبان په دې فکر باندې وي چې دلته به دوی وازی حکومت وکړي او راب شي امارت اسلامي جوړ کړي، او دا یو وخت کې دوی امارت اسلامي درلودلو، مګر دوی ونه شو کولای چې حکومت وکړي. هیڅوک دلته په زور باندې حکومت نشي کولای. نو معنا دا ده چې طالبان هم به د سیمې د استخباراتو نه ځان راوباسي او د هغوی د تاثیر نه ځان خلاص کړي تر څو چې سولې ته راوړاندې شي او په افغانستان کې سوله تامین شي.
بله وزیر صاحب، وروسته پښتنه ده طالبانو د سرقتو په اړه مو څه اوریدلی؟ مخکې سرقتو فعالیتونو په اړه موږ له جنوب څخه ډیر راپور نه درلودل چې په حملو کې لاس درلود، اوس که په شمال کې دا تایید چې د طالبانو سرقتې دغه حمله کړې ده، خپل د طالبانو د سرقتو جوړښت په اړه تاسو څومره معلومات لري؟ په افغانستان په څومره برخو کې دوی فعال دي؟
ګوره د سرې قطعې خو د طالبانو اوسنۍ خبره نه ده، څو کاله کېږي چې هغوی د سرې قطعې په نامه باندې چې همدا د کومندو په شکل باندې هغوی عملیات ترسره کوي او عصري وسري لري، ښه تعلیم و تربیه لري، ښه روزل شوي دي، داسې قطعه هغوی لري. په هلمند کې ترنه ډېره استفاده وکړله، په کندوز کې هغوی ترې استفاده وکړه، د جنوبي خواته پکتیا او پکتیکا کې ترې استفاده وکړه، اوس شمال کې استفاده کوي. په ننګرهار کې هم هغوی د سرې قطعې نه خصوصا په شیرزاد او په دې ولسوالیو کې هغې د دې نه استفاده وکړه. دا یوه قطعه ده چې امکانات او ښوونه روزنه یې ډېره لیدلې ده، امکانات ډېر لري، عملیات خط لکه زمونږ د کومندو قطعات چې دي چې ډېر ورزیده دي او ښه عملیات ترسره کولی شي شپه او ورځ او په واوره سړو ګرمۍ کې. دا قطعه هم همداسې روزل شوې ده، د سیمې استخباراتو روزلې ده او هغوی عملیات ترسره کولی شي په هره ساحه کې. نو نور کوم بله ځانګړتیا نه لري، تنها ځانګړتیا همدا ده لکه زمونږ د کومندو قطعات، امکانات یې ډېر دي او وړتیا یې ډېره ده.
بله بله، کورودان د افغانستان د ملي دفاع وزارت په خوانی ویاند دولت وزیری چې په خبرونه کې مو راسره برخه واخیسته، دغه راز وروسته به په یو راپور کې واوري چې سره دی چې په هلمند کې ناامني زیاته ده، چارواکي وایي چې د امنیتي ځواکونو تشکیلات د دې ولایت لپاره کمیږي.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 14 دقیقې شوې او اوس هم اقتصادي خبرونه نسیم شفق اوروي.
د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونوي هڅې پیل شوې چې د ډنډه پټان لارې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت په رسمي لارې بدل شي. د دې خونی مشر نصیر عالمیار نن ازادي رادیو ته وویل چې په دې برخه کې د یو 15 کسیز پلاوی له خوا کار پیل شوی دی. هغه سرګند کړ چې د لارې ډېر اقتصادي ارزښت لري او کراچۍ بندر ته هم 400 کیلومتر د نورو ترانزیتي لارو په پرتله نږدې ده. خاغلی عالمیار وویل چې په دې برخه کې د پانګې چبونی او د سوداګرو لپاره د ویزې د ستونزو د حل په اړه له پاکستانی لوري سره خبرې دوام لري او نوې سلنه پرمختګ هم شوی. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونوي چې اوسمهال هر ورځ له سوداګریزو توکو څخه بار 100 تر 140 پورې لارې د ډنډ پټان له لارې تګ راتګ کوي. د افغانستان د ملي پراختیا شرکت په کابل ښار کې د سطحي اوبو د ښه مدیریت او زیاتوالي لپاره د 12 میلیارد افغانیو په ارزښت شاوخوا 9000 کسانو ته د کار زمینه برابره کړي. د دې شرکت پیان محمد مصطفی نوید نن ازادي رادیو ته وویل د دې پروژې په تطبیق سره به د کابل په ښار او ولسوالیو کې اوبو مدیریت او په هغه سیمو کې چې د اوبو کچه ټیټه وي د ډیروالي لپاره به لازم اقدام وشي. د افغانستان د پراختیا ملي شرکت چارواکي وایي په نږدې راتلونکي کې به 12000 نورو کسانو ته هم په مختلفو برخو کې د کار زمینه برابره شي. له کورنۍ او تولیدونکو څخه د ملاتړ په هدف د پانګې چونې د عالی بورډ شپږم غونډه نن د سوداګرۍ او صنعت په وزارت کې جوړه شوه. د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان جواد دبیری ازادي رادیو ته وویل چې په دې غونډه کې د دولتي اقتصادي څانګو او خصوصي شرکتونو استازو برخه اخیستي. ښاغلی دبیری وایي چې په دې غونډه کې بعد پانګې چونې لپاره په زیربنایي برخو، صنعت او خوراکي توکو د وړو او منځنیو پورونو د ترلاسه کولو، بازار ته لاسرسی او ګمرکي تعرفو خبري وشي. او د کابل په شاهزاده مارکیټ کې نن افغانۍ لزینو بهرنۍ اسارو سره داسې بدلیږي: یو امریکایي ډالر و او یو افغانۍ 15 پوله، یو یورو 80 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 10 پوله، زر هندۍ روپۍ 1030 افغانۍ، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 70 پوله او زر پاکستانی روپۍ 453 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو بجو د ماخام تر وو بجو خبرونه کوي. مخې له دې چې بیا هم د افغانستان په اړه راپورونه دوام ورکړو، یو نړیواله موضوع راخلو. د امریکا متحده ایالات پر ایران د فشارونو د زیاتېدو په ترڅ کې غواړي چې پر دې هېواد د وسلو د پیر او پلور هغه بندیزونه چې په پام کې ده په اکتوبر میاشت کې د اعتبار موده پای ته ورسیږي بیرته ولګوي. په دې ترڅ کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر نن په نیویارک کې د ملګرو ملتونو مقر ته ځي او په دې اړه به رسمي یاداشت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي. په دې اړه نور معلومات زما همکار اجمل ان راټول کړي دي. انصر مهرباني.
دوستانو مننه. نوري صاحب، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن رسمن د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خبر ورکړ چې هیواد قصد لري چې پر ایران د ملګرو ملتونو د بندیزونو د بیرته لګولو پروسه پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی پرون په یو خبر کړي بیان کې ویل چې له رسمي یاداشت دیرش ورځې وروسته د ملګرو ملتونو بندیزونه بیرته جاری کیږي. هغه ویل چې په دغو بندیزونو پر ایران د وسلو بندیز هم شامل دي. وروسته لاغې چې تیره اونۍ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پر ایران د وسلو د بندیزونو د غځېدو لپاره د امریکا د پریکړه لیک مسوده ناکامه شوه، د دې ډېره تمه کېده چې مایک پامپیو به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو مقر ته ورشي او په دې برخه کې به نوي اقدامات وکړي. خغلی پامپیو پرون له فاکس نیوز سره په مرکه کې وویل چې که څام داسې ښکاري چې دی به د خپلو مهمو اروپایي متحدانو او دغه راز د روسي او چین ملاتړونه او دغه راز د روسي او چین ملاتړ ونه لري، خو ډاډه دی چې د بندیزونو په اړه د ملګرو ملتونو د هغه په اصطلاح د لاس په ماشل اقدام څخه به کار واخلي. پامپیو زیاته کړه چې موږ به د ملګرو ملتونو د دغه بندیزونو طرف بیرته ایران ته واړو او نړۍ به امن شي. هغه همداراز وویل چې که چین او روسیا د دې اقدام مخه ونیسي بل دغه هیوادونو سره حساب کتاب وکړي. مایک پامپیو ویل دي چې دا روښانه ده چې متحده ایالات به روسیا او چین د بندیزونو لپاره په نخښه کړي او زیاته کړه چې هیواد له دې مخکې هم دا کار کړی او هر هغه هیواد چې پر ایران لګول شو بندیزونو یې سرغړونه کړي هغه یې په نخښه کړي. د امریکا متحده ایالات غواړي چې د 2015 کال د لاسلیک شوي اتمي تړون له مخې پر ایران د وسلو د پیر او پلور بندیزونه چې د اعتبار موده په اکتوبر کې پای ته رسیږي وغځي، خو تیرونه یې په دې اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د پریکلیک مسوده رد شو.
بله اجمل ان له تاسو نه مننه.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
سره دې چې په هلمند کې ناامنی دوام لري، چارواکي وایي چې په پام کې ده د 215 میوان قلوردو تشکیل په یو فرقه بدل شي. د هلمند پراخه جغرافي د پاکستان او ایران سره ګډې پولې او د مخدره موادو د قاچاق لوی او عمده مرکزونه په دې ولایت کې ویل کېږي دوامدار جګړې اساسي علتونه دي. د هلمند ولایتي شورا هم دې ته اندېښمنه ده چې کچېرې په دې ولایت کې د پاوست تشکیل کم شي ممکن ورسره نه امنی لا زیات شي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي رپورت لري.
د دیرش تنه ضربتي ټانک تورپلنټیرونه او پسې لسګونه نور زغروال او شوبلې د لشکرګاه څخه د نهر سراج ولسوالۍ په لور ځي چې کندهار ته د لشکرګاه څخه د غزیدلې لارې پر دواړو غاړو لروانو عملیاتو سره مرسته وکړي. دروانی اگست میاشتې په پیل کې طالبانو پر دغه لوی لار د ولکې ټینګولو په خاطر پر هغه سرتیرو خورا لوی بریدونه او موټر بم حملې وکړې چې د دې سړک امنیت ساتي. یوازې دا سیمه نه، د هلمند په ټولو هغه سیمو کې د طالبانو لخوا جګړو زور اخیستی دی چې افغان ځواکونه پکې میشت دي. هلمند د نامنو یو مخدره توکو د تولید او قاچاق په نوم نړیوال شهرت لري چې اکثره وخت ناامنه پاتې شوی دی. د دې ټولو سره سره حکومت د 215 میوان کلوردو تشکیلات د فرقې ستې ترخشته کوي. په هلمند کې د 215 میوان کلوردو کمانډان ډګر جنرال ولی محمد احمد زئی هم دا خبره مني.
دا بعضی نظامی اثرات چې هغه موږ نوڅ کولای د متواصل شریکو ولی هر تغییر چې راځي هغه به د هلمند په لافو ويس.
کدا کار وسینو په دې معنی چې دلته د ملي اردو د اتل زر سرتیرو شمیر د وی فرقې کچته چې 9000 کیږي رښتته کیږي. لیکوال او جورنالیست زین الله ستنګزای چې کلونه کیږي د هلمند امنیتی حالت له نږدې څاري ازادي راډیو ټول سره لدی چې دا کار خطرناک تمامېدای سی خو حکومت غواړي د جنو ستونزو مخونی ساو کسوله کیژنو ډیرو سره تیرو تارتیا نه لیدل کیږي.
خوشبینه دي چې کله سوله وسی جنگونه ختم سی بیا د پرکې تشکیل کولای سی چې هغه مشکلات چې دلته ایجادیږي یا امکان وي دوی کنټرول کی. همدا اوس زب خبره مده د قلی اردو زرګونه بسونه خالدی هغه یا غیر حاضر دی یا نسته اصلا. نو دلته مسله دغه دوه خبره ده، یو د سولې خبره ده، بل د مخکنی تشکیلاتو خبره ده. زه فکر کوم چې پرکابه ډیر په زیان نوي ولې چې تشکیلات یې پراوي پسې ډول سره رهبری سي بیا کوم مشکل نه جوړیږي.
د ملي اردو او ملي پولیسو په څنګ کې د سرحدي او عامه نظم قوتونه لا لوړان دي په تدریج د ملي اردو په ځواکونو کې مدغم سوي دي. په دې ولایت کې په داسې حال کې د سرتیرو د 2000 کسیز تشکیل د کمیدو خبرې کیږي چې ناواو نادلی ولسوالۍ په مکمل ډول د نهر سراج او ګرمسیر لږ ډیر سیمې خود کجکی سنگین واشیر او مرجی ولسوالۍ یوازې مرکزونه د حکومت سرتیرو په ولکه کې دي چې د ټولو څورلس ولسوالۍ څخه شپږ په مکمل ډول د طالبانو په لاس کې دي او د پات نورو امنیت په شدت ګواښي. محمد الیاستای، ازادي راډیو، هلمند.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو بکرایز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو.
نن د ازادي په چپو اونیز خبرونه کې چې 2 ساعته د یو ساعت په پښتو او بل هم په دری او 2 بجو په لیږي تر څلور بجو دوام کوي. پر دې خبرې کوي چې په افغانستان کې سوله وشي د دایښت په څیر د نورو سخت دریزو او ترهګرو ډلو فعالیت به آیا دوام وکړي. په دې خبرونه کې تاسو هم کولای شئ چې ګډون وکړي او په دې اړه خپل نظر د ازادي ډلو لارې له نورو سره شریک کړئ.
تاسو لا پیغامونو
یا زادی را دو کارکونو کنه دغه غوښتنه ده چې د ما یو پیغام ده د ملي تجار نه تاسو دغه پښتنه وکي دغه د قربانی د لوی اختر کومه قربانی چې وسول دي دغه پوسټ کې ټول دښتو ته ولوي د میلیونونو پوسټ کې و بس خلک بخارج کې د مار له پوسټ کې د ګټه اخلي دلته بس رور له خو پوسټ کوشک ګټه و نه خستل سول دغه ملي تجار د غوښتنه ده چې تاسو وایې یو فابریکا نه جوړوي دغه ته چې بس یو بدري زره نه پر خو دغه چې خلک کېدل بس رور د ایران پلاستیک خلک خو کوي خو خپل وطن تاسو کوشک خو بوټونه خو سپلای خو چپلاکي جوړ کړي هغه خو کولی بس نو دې ته څه ضرورت چې پاکستاني پلاستیک او ایراني پلاستیک غوانانه ته مور خو کړای دا تجار دې ملت ترګه دا تجار دې ملت کې ولاست دا څه رقم تجار دې دا څه رقم پیسې دې دا څه دې خیره پیسې دې چې ملت هم خیر نه رسیږي یو زر نفر یو زر نفر خوارو غریب کار کې کاو دي تاسو به هم ګټه و بس روره ملت هم خیر وکي بس دغه د ما غوښتنه ده نورم په مخه ښه
پیغام داده ورور چې دا مسلمانان په داداش کې فرزي دي یو بو سره ډیر په تکلیف دي نو دا خلک د امرسې د بازار تر اسې رانو د وګړو تر اسې دا امرسې چې زموږ روانه سي دا پیسې دا بندونه په وته لسی دا خلک ډیر وساسي دا یو سړی چې هغه بادشاہ یا هغه غوي ما هغه سړی تر سي او دا نور تر نور سي دا خور غریب تر نور سي تر دا شوه چې دا وګړو دا بندونه په وته دا وګړو بس مهار کې ډیر به ځواني دا چې دا د ازادي راځي تاسو سلام علیکم
عمران خبر کوم د میدان وردا غور زمنګ د سرطان د میشې د ماشونه چې کوم د تر اوسه پورې نه دی اواله شوی او زمنګ د لوړ پړو چارواکو ته دا خواسته زمنګ د ماشونو غم دي زړه تزرو خوړل شي. والسلام به احترام
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دا ستاسو څو صوتي پیغامونه او دا هم ستاسو څو لیکلي پیغامونه چې د افغان بیسیما تساواتل شمیرې لارې مراسته ویلي. محمد قاسم زوک له هلمند څخه لیکلي، طالبانو ته لیزري وسلې روسیه او د سیمې هیوادونو ورکړي دي. طالبان داسې وسلې لري چې افغان ځواکونه نه لري، او کچېرې طالبانو ته سیمې هیوادونه پرمختللې وسلې ورنه کړي، طالبان حتی یو پوستې ته سقوط نشي ورکولی. امیر خان له لشکرګاه څخه بیا لیکلي، په هلمند ولایت کې اوس مهال هم جنگ بیخي زیات شوی. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي دي، حکومت او طالبانو دواړو څخه غواړي چې سولې ته ژمن پاتې شي او خپل منځي خبرې د ژر پیل کړي. په همدې سره د خبرونې دوهمې برخې